دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین وایي له امریکا سره مذاکراتو کې موافقې ته نږدې شوي دي. نوموړي د پرون د چهارشنبې پر ورځ په خپل ټویټر لیکلي چې نن هم د دواړو لورو ترمنځ مذاکرات روان دي. په قطر کې د امریکا ژغ خبریال ایوب خبرون وایي د افغان سولې په اړه د امریکایي او طالب استازو مذاکرات د شپې تر ناوخته دوام درلود. دا په دوحې کې د افغان سولې په اړه د امریکا او طالب استازو ترمنځ د نهم پړاو مذاکرات اوومه ورځ ده. دغه مذاکرات تیری اونۍ د پنجشنبې په ماښام پیل شوي دي. د دواړو لورو استازو ورته ویل دي چې د وروستۍ موافقې د مسودې د جزئیاتو پر بڼې هم کار روان دی. د امریکا د لوی درستانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډینفورد په پینټاګان کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې د افغانستان نه د ټولو عسکرو د ایستلو خبري لا هم د وخت مخې دي. ښاغلی ډینفورد وویل چې افغانستان د عسکرو د ایستلو پریکړه به د دغه هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو کیږي. د امریکا د لوی درستانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډینفورد دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې طالبانو ویل دي چې د امریکا سره نهایي موافقې ته رسیدونکي دي. د جنرال ډینفورد سره د دفاع وزیر مایک اسپر هم د غونډې ته خبري وکړې، خو ښاغلی اسپر او ډینفورد دواړو د قطر د خبرو د جزئیاتو د ورکولو نه ډډه وکړه. هغوی ویل چې تر هغه پورې امریکا د طالبانو سره یو موافقې ته نه وي رسېدلي، هغوی به د افغانانو سره یو ځای د طالبانو پر ضد جګړې ته دوام ورکوي. د یادمونې وړ ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د اګست په 26مه نیټه د طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه ویلي وو چې امریکا غواړي ژر تر ژره زیاتره عسکر بیرته کور ته راولي. پمپیو وویل چې امریکا په افغانستان کې دایمي حضور نه غواړي او وخت را رسېدلی دی چې زیاتره عسکر راوایستل شي.
امریکا هیڅکله په افغانستان کې دایمي پوځي حضور نه دی غوښتی او ټولې خواوې په دې پوهیږي چې اوس د مخکې تلو وخت دی. له یوه کال راهیسې تر ننه پورې موږ له ټولو افغانانو سره خپلو هڅو ته په څرګند ډول دوام ورکوو. موږ نه پوهیږو چې دا هڅې به د سولې او پخلاینې په برخه کې څنګه پای ته ورسیږي، خو ولسمشر ټرمپ ژمن دی چې په یوه سمه بڼه یې ختم کړي.
د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د سولې مذاکراتو په لړ کې د روسیې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې ممکنه تړون په اړه د ضمانت ورکولو وړاندیز کړی دی. د روسیې دولتي خبري اژانس د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویاندي ماریا زخوروا له خولې لیکلي چې روسیه حاضر ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د اعتماري تړون ضمانت ورکړي. د طالبانو یو پخوانی لوړپوړي چارواکي هم څه موده مخکې ویلي وو چې د امریکا سره د دوی د سولې تړون ضمانت به روسیه او پاکستان کوي. د پاکستان حکومت لا هم د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. روسیه دا مهال د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د اعتماري تړون د ضمانت خبره په داسې حال کې کوي چې پخوا یې د طالبانو سره د نږدو اړیکو په اړه هم راپورټونه خپاره شوي وو. د مکسیکو په ایالت ویرا کروز کې په یونایټ کلب کې وسلوال کس د ډزو او د وور لګېدو له وجې 28 تنه مړه شوي دي. چارواکي شک لري چې د وور لګېدو دغه پیښه ممکنه د برید برخه وي. د رویټرز خبري اژانس ویل دی چې د ویرا کروز د څارنوالۍ دفتر د دې پیښې په اړه یو بیان جاري کړی و او د دې پیښې غندنه کړې ده. په بیان کې ویل شوي دي چې چارواکي د دې پیښې تحقیقات کوي چې آیا دا یو پیښه وه او یا کچا یو چا کستن وور وراچولی. زیاتره خلک د وور د لګېدو او دوګې له وجې مړه شوي دي. تروس دا نه معلومه چې څومره کسان په ډزو لګېدل دي. چارواکو ویل دي چې د زخمیانو حالت سم نه دی او د مړو شمیر کې د زیات سي. د ویرا کروز والی ګریسا شک سرګند کړی دی چې دا پیښه کېدای سي د جرمونو د دوو ډلو ترمنځ د جنگ نتیجه په نتیجه کې رامنځته شوی وي. د امریکا حکومت د ایران په دوو شبکو له دې کبله بندیزونه لګولي دي چې وایي دغه د ایران د حکومت دي او د ایران پوز د ګټو لپاره کار کوي. د امریکا د مالیه وزارت د چهارشنبې پر ورځ په ویلامی کې ویل دي چې په دغه شبکو یوه د ایراني تبه حامد دهکان د مشروط لاندې کار کوي او د امریکا د نورو نړیوالو بندیزونو ځان د پټول په خاطر د هنګکانګ د یوې کمپنۍ سره کار کوي. اعلامیه وایي چې دغه کمپنۍ هدف د امریکا ټکنالوژي وه. اعلامیه دا هم وایي چې دوهمه شبکه یو بل ایراني تبه سید حسین شریعت چلوي. هغه ایراني پوځ ته د ګټې رسولو په خاطر د اټومي وسلو جوړولو لپاره المونیم ترلاسه کوي. د امریکا حکومت وایي چې دغه دوو شبکو سره د اړیکو په تورې په نورو کسانو هم بندیزونه لګولي دي. د یادونې وړ ده چې ولسمشر ټرمپ پر ایران د فشار راوستلو په خاطر پر ایران بندیزونه لګولي دي. دا و خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه ده. د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې په قطر کې د طالبانو نطاق ویلی دي چې د امریکایي هیئت سره نهایي توافق ته نږدې شوي دي او د یو ښه زیری هیله لري. د افغانستان حکومت ویلی دي چې زلمی خلیلزاد د دې خبرو د جزئیاتو د شریکولو دپاره کابل ته ورځي. بل لور ته د بخښنې نړیوال سازمان ویلی دي چې تر دې دمه د سولې په خبرو کې په بشري حقوقو بحث نه دی شوی، مګر د دوی تمه دا ده چې په بین الافغاني غونډه کې به د بشري حقوقو په اړوندو پرمختګونو خبرې وشي. رحیم ګل سروان راپورټ رالیږلی دی.
نن په دوحه کې د اومې ورځې لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان په سوله خبرې روانې دي. د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د قطر د ازل خبرې چې نه هم پړاو کې دی ویل کېږي ورستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلي چې ورستۍ توافق ته نږدې شوي یو، هیله ده ژر به خپل مسلمان او خپلواکي غوښتونکي ولس ته خزیری ولرو. ولسمشر ماڼۍ ویان صدیق صدیقي بیا ویلي چې د دوحې له خبرو هرکلی کوي او په یو دوه ورځو کې به زلمی خلیلزاد کابل ته راشي او د دې خبرو جزئیات به افغان حکومت سره شریک کړي. بلور د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د سولې په هر ډول تړون کې باید د افغانستان د خلکو بشري حقونه خوندي شي. د دې سازمان د سویلي اسیا مرستیال سید عمر وریچ د امریکا غږ پوښتنې ته وویل چې په روانو مذاکراتو کې بشري حقونه نه دي مطرح شوي.
تروسه موږ د سولې په خبرو کې د بشري حقوقو په برخه کې څه پرمختګ نه دی لیدلی. محتمل لرو چې دا بشري حقوقونه په بین الافغاني ناسته کې وساتل شي. کوم پرمختګونه چې سوي هغه باید وساتل شي، نه دا چې په شاتک ولري.
دا ډول په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بسله ولسمشیزو کاندیدان سره لیده کاته کړی دي. ځینې ټاکنیز ټیمونه وایي چې د امریکا سفیر د ټاکنو ترڅنګ د سولې په خبرو هم ورسره خبرې کړي دي.
تیره ورځ د امریکا له سفیر ښاغلي جان بس سره د ښاغلي محمد انی فاطمر په لیدنه کې د افغانستان د روان سیاسي وضعیت ترڅنګ د سولې پر پروسه باندې بحث وشو. په ځانګړي توګه د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د راتلونکي مذاکراتي پړاو څرنګوالی وارزول شو.
دا ولسمشر کاندید حکیم تورسن بیا وایي چې موقت حکومت باید جوړ شي.
زه شخصا
د ټاکنو سولې ته ترجیح ورکوم ترڅو سوله او مفاهمه وشي، بیا یو موقت حکومت راشي او سرتاسري ټاکنو ته زمينه برابره کړي.
که څه هم طالبان وایي چې په قطر کې د سولې خبرې وروستۍ شوي، خو لا هم نه ده معلومه چې څه وخت او کله به د سولې د خبرو دا تړون لاسلیک شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د بخښنې نړیوال سازمان ویلی دی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ټولنه د دولتي چارواکو او وسلوالو ډلو د سختو ګواښونو سره مخ ده. د دې سازمان د تازه راپورټ په اساس د بشري حقوقو مدافعان او مبارزان په افغانستان کې د ګواښونو او زور زیاتی سره مخ دي. د افغانستان حکومت وایي چې د بشري حقوقو په برخه کې حساب کتاب ته حاضر دی، ځواب وایي، مګر په دې برخه کې د امنیتي بنسټونو نیمګړتیاوې نه ردوي. د دې خبر تفصیل ممتاز بهیر د کابل نه راکړی دی.
د بخښنې د نړیوال سازمان تازه رپورټ ښیي چې افغان حکومت په کراتو د بشري حقونو پر فعالانو باندې د بریدونو په اړه په تحقیقاتو کې پاتې راغلی دی او په ځینو مواردو کې د هغوی شکایتونه جالی بلل شوي او حتی ورته ویل شوي چې په خپله وسله واخلي او له ځان څخه دفاع وکړي. په افغانستان کې د دغه سازمان یوې غړې سمیرا حمیدی د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په دغه هیواد کې د بشري حقونو د مدافعینو لپاره وضعیت خورا ترینګلی دی او په داسې یو حالت کې دوی نشي کولی چې په سیستماتیک او معیاري ډول د عدالت غوښتنه وکړي. د اغلی حمیدی پر وینا د بخښنې نړیوال سازمان د موندنو په اساس په داسې حال کې چې د بشري حقونو د مدافعینو په وړاندې د پرتو ستونزو په لرې کولو کې د افغان حکومت لخوا د مسؤلیتونو منلو ته جدي اړتیا ده، خو حکومت په دې برخه کې ځواب ویونکی نه دی.
د افغانستان حکومت باید په ډیر سم ډول د افغانستان مدني ټولنه او د بشري حقونو مدافعین هم نارینه او هم ښځې په رسمیت وپیژني. کار ته درناوی وشي، نه دا چې یو مدافع په خطر کې وي او ورته وویل شي چې ځان ته د دوسیې جوړولو لپاره راغلی او وایي چې ژوند مې په خطر کې دی.
هغې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید د بشري حقونو له فعالانو څخه د ملاتړ په برخه کې او د هغوی اړتیاو د پوره کولو لپاره یوه اغیزمنه کړنلاره جوړه کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د څانګې مرستیال عمر ورایج د بشري حقونو د فعالانو د امنیت پر ساتلو او له هغوی څخه پر ملاتړ ټینګار وکړ او ویل حکومت مکلف دی چې دغه فعالینو ته درناوی وکړي او پر هغوی د بریدونو او ګواښونو په اړه تحقیقات وکړي. نړیواله ټولنه د هغو مسؤلیتونو په اساس چې دوی د بشري حقوقو د مدافعینو د فعالیت په وړاندې لري، دوی په دې برخه کې د لوبولو لپاره مهم رول لري، خو دوی په سختو شرایطو کې د بشري حقوقو د لاسته راوړنو د ساتلو او ترې د اغیزمن ملاتړ په برخه کې پاتې راغلي دي. نړیواله ټولنه باید مخ په وړاندې لاړه شي او د افغانستان د بشري حقوقو له ټولنې ملاتړ وکړي او د هغوی اړتیاوې پوره کړي. د افغانستان جمهوری ریاست د بخښنې نړیوال سازمان رپورت ته په غبرګون کې وویل چې حکومت د بشري حقوقو د مدافعینو د امنیت ساتلو او د هغوی د قضیو سیړلو ته ژمن دی. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی خبریالانو ته وویل هغه نیمګړتیاوي چې د افغانستان د حکومت په چارو کې وي، موږ هیله لرو چې مسؤول بنسټونه په ځانګړي ډول امنیتي ارګانونه په خپلو اجراءاتو کې سمون راولي او هغو غوښتنو ته چې د بشري حقونو بنسټونه یا د بشري حقونو فعالان یې لري ورته رسیدګي وکړو. په دې رپورت کې یو شمېر هغو قضیو ته هم اشاره شوې چې پکې د بشري حقونو فعالان ګواښل شوي، ورباندې بریدونه شوي او یا ټپیان شوي او وژل شوي دي، چې د رپورت په اساس افغان حکومت د دغو قضیو د څېړلو په برخه کې ناغېړي کړې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې پولیسو د بشري حقونو د مدافعینو د امنیت ساتلو لپاره اقدامات ترسره کړي دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی وویل په دې برخه کې دیش دوسیه کشف او عدلي او قضایي بنسټونو ته سپارل شوې دي، لکه څنګه چې موږ د مقدسو ځایونو، خبریالانو او د هوټلونو د امنیت د ساتلو لپاره کړندلارې لرو. که د بشري حقونو مدافعین هم کومه طرحه لري نو له موږ سره دې شریکه کړي. ښاغلی رحیمی ټینګار وکړ هغه ملي او نړیوال بنسټونه، سوداګر او اشخاص چې ګواښل کیږي، دوی کولی شي چې په کابل او ولایتونو کې د پولیسو قومندانیو ته شکایت وکړي او که چیرې بیا هم د دوی غږ وانه ورېدل شي، د کورنیو چارو وزارت ته دې مراجعه وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
په داسې حال کې چې امریکایي عسکر د افغانستان نه د وتلو دپاره آمادګي نیسي، آیا خارجي مرستې به هم ورسره وځي؟ هغه ماشومان چې په سخت غربت کې ژوند کوي د داسې سولې په امید دي چې ژوند یې بهتره کړي. د جبرسراج نه د ای پی آژانس د خبریالې کارا انا د راپور خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه لولي.
افغانستان دا وخت د نړۍ د هغو هیوادونو په صف کې ولاړ دی چې تر ټولو زیاته نیسي ده پکې. د پروان ولایت په مرکز جبل السراج کې د وو میاشتو یو کمکی ماشوم لیدل کیږي. خپل مورې چې څادري اغوستې ټینګ نیولی دی. دا ماشوم په ډېر بد حالت کې دی او د سختې سوې تغذیې ښکار شوی دی. دومره کمزوری شوی دی چې له خولې نه صرف په ټیټ او نحیف آواز غږ پورته کیږي او له درد نه فریاد کوي. اوس لکه څنګه چې توقع ده، امریکا او طالبان د افغانستان د 30 کلن جنگ د ختمولو په خاطر موافقې ته سره نږدې شوي. خو دا پوښتنه مطرح کیږي کومې مرستې چې د خارجیانو لخوا کېدلې او اوسنی حکومت یې تر اوسه پورې ژوندی ساتلی و دوام به وکړي او که د خارجي عسکرو له وتلو سره سمې وه مرستندویه موسسې هم په خپله مخه ځي. د خبریالې اناکارا په قول تر زیاته حده پورې د دې ماشومانو راتلونکي د طالبانو پورې تړلې ده. په داسې حال کې چې طالبانو په رسمي توګه یرغلګرو د وتلو غوښتنه کړې، خو دا خبرې هم کړې چې خارجي مرستې دوام ولري. د افغانستان سمه نیمایي خاوره اوس هم د طالبانو په کنټرول کې ده او که د اسلامي قوانینو په عملي کولو کې له خپل مخکیني سخت دریځ نه بیا کار واخلي، شاید چې ځینې خارجي مرستندویه موسسات زړه ښه نه کړي او له افغانستان نه ووځي. جبل السراج صرف نمونه ده. د افغانستان په زیاترو ښارونو او اطرافو کې د خلکو د نیستۍ او فقر همدا حال دی. له محتاجو میندو او ناروغو ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یونیسف لخوا مرسته کیږي. د دغه ادارې د یو رپورټ له مخې دا وخت تقریبا 2 میلیونه ماشومان په بد حالت کې ژوند کوي. د لوږې له امله د سوی تغذیې ښکار شوي دي او له دې جملې نه برابر 600 زره ماشومان دومره کمزوري دي که په سمدستي توګه ورسره مرستې ونهشي، د ژوندي پاتې کېدو امکانات یې کم دي. په چاریکارو کې یو روغتون موجود دی چې هره میاشتو ته په اوسط ډول 1000 ناروغه ماشومان د درملنې او علاج په خاطر راوړل کیږي. نړیوال بانک په افغانستان کې د روغتونونو او کلینیکونو 15 اویا په سلو کې مصارف تر اوسه پورې ورکول او سږ کال یې د بشري مرستو د بندېدو په صورت کې د ناوړو عواقبو خبرداری هم ورکړی. خبریاله اناکارا په دې باور ده چې امریکا په 2014 میلادي کال کې پر افغانستان خپل مرستې سمینمې قطع کړلې او دا وخت د روغتیایي او بنیادي خدماتو حالت له بد نه بدتر شوی دی. د نړیوالې پراختیا لپاره د امریکا د حکومتي ادارې یا USAID یو پخوانی رئیس الیکس ټایل په دې باور ده چې امریکا او طالبان متحده ایالاتو د دغه اوږده جنگ د ختمولو لپاره موافقه وکړي او سوله راشي، خارجي مرستې به زیاتې شي. او طالبانو هم ویلي دي چې دوی غواړي چې خارجي مرستې دوام ومومي او هم د قطر په پایتخت دوحه کې د دغو مرستو د تداوم او انسجام په باب خبرې له امریکایانو سره د روانو مذاکراتو یوه برخه وه او په هر قیمت چې وي باید خارجي مرستې د خارجي عسکرو د وتو سره سمې بندې نه شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د افغانستان جمهوریت ریاست ویلی دی چې د افغانستان د حکومت هیله هم په افغانستان کې د بارنیو قواو د حضور پای ته رسیدل دي، مګر وایي دغه قواو د یوې ګډې اړتیا لمخې په افغانستان کې ډیر دي. د امریکا غ خبريال اکرام شینواری د کابل نه رپورت راکړی دی.
جمهوریت ریاست له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو څرګندون ته په خبرګون کې ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور پای ته رسیدل د ټولو افغانانو هیله ده چې د سولې په ټینګېدو به پوره شي. د جمهوریت ریاست وان صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ کابل کې خبريالانو ته ویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د هغو ګډو ګواښونو له امله دی چې افغانستان او نړیوال ټولنه ورسره مخ ده.
آرزوی نبودن اساکر امریکایی در افغانستان
په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو د نشتون هیله موږ ټول لرو چې افغانستان د یو هیواد په توګه د دغه استثنا څخه بهر شي چې بهرني ځواکونه په هیواد کې دیروي. پرته له دې چې موږ یو ځانګړی وخت ولرو، موږ هم هیله لرو چې یو ورځ په افغانستان کې سوله ټینګه شي او هغه څه چې د سولې د بهیر په برخه کې یې کوو د همدې لپاره دي چې موږ په خپل هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د شتون شاهدان نه اوسو. خو فعلا اړتیا ده د ګډو ګواښونو له منځه وړلو لپاره چې د یو هیواد په توګه ټول لرو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه په تازه څرګندونو کې ویلي چې امریکا غواړي ژر تر ژره او په زیات شمېر خپل سرتیري له افغانستان څخه خپل هیواد ته ستانه کړي. مایک پمپو چې د انډیانا په ایالت کې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په اړه یوې غونډې ته وینا کوله ویل چې افغانستان کې جګړه تر 13 کلونو پورې اوږده شوه او هغه ماشومان چې د جنگ د پیل پر وخت زیږیدلي وو هغوی اوس د پوهنتون عمر ته رسیدلي. هغه ویل چې امریکا په افغانستان کې دایمي حضور نه غواړي. د افغان حکومت دغه لوړ پوړي چارواکي د امریکا بهرنۍ چارو وزیر څرګندون ته دا غبرګون په داسې حال کې خودلې چې نن هم د قطر پایتخت دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د نه هم پړاو خبرو په لړ کې دواړو غواړو ترمنځ د سولې په وکړه بحثونه دوام درلود. د افغانستان د جمهوریت ریاست وین په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ روانو خبرو ته هم اشاره وکړه. ویل چې افغان حکومت د سولې د مشورتي لوی جرګې د اساسو د غوښتنې له مخې وسلواله طالبان سره د سولې په خبرو کې برخه اخلي.
طالبان دا باید ومني، دا یو حقیقت دی. نوی افغانستان، جمهوری اسلامي افغانستان کاملا تغییر کړی او دا حقیقت چې طالبان ومني دوی ته ډیر اسانه وي تر څو په دغه پروسی کې شامل سي او یو سیاسي ژوند خپل ځان ته غوړ کړي. نو په جنگ او جګړه خو دوی نشي کولای. مونږ خو د یو ضعیف موقف نه خبرې نه کوو، مونږ خو د یو نظامی او سیاسي او قوي موقف نه خبرې کوو. زمونږ موقف هم د سیاست او د نظامی د لحاظه ډیر قوي دی. لوی ملت یو، لوی مهم او قوی نهادونه لرو او طالبان یو گروپ دی. هغوی باید از مونږ غوښتنې ومني. نو مونږ هغوی فرمایشات کله منلی سو؟ که هغه فرمایشات هر څه یي نو دا ډیر واضح
د افغانستان جمهور ریاست وایي ویل چې طالبان د افغان حکومت له اساس سره د مخامخ خبرو پرته بل لار نه لري، خو طالبان لا تر اوسه د افغان حکومت اساس سره د مخامخ خبرو څخه ډډه کړې. په دې وروستیو ورځو کې طالبان د افغان حکومت لخوا د سولې د مرکزي پلاوي د غړو د نومونو د لیست په نخ خپرولو انتقاد کړی وو او دغه پلاوي د نومونو په ډاګه کولو غوښتنه کړې وه. د افغانستان د سولې لپاره دولت وزارت وایي میرمن ناجي انوري نن د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغان حکومت او افغانانو تمه دا ده چې د امریکا او طالبان ترمنځ هوکړه به په افغانستان کې د اوربند ټینګېدو او د افغان حکومت او سوال طالبان ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو سبب شي. میرمن انوري ویلي چې د سولې 15 کسیز مرکزي پلاوي ټاکل شوی او د سولې وزارت دغه پلاوي د خبرو لپاره د لازمو اسانتیاو په برابرولو کار کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه اوري. کچېری د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د پریکړلیک په اساس امریکایي عسكر د افغانستان نه ووځي، آیا د افغانانو سره به نړیوال بشری مرستې دوام ولري؟ دا پښتنه وروسته له هغه پیدا شو چې تیر ورځ د رویټرز خبری اژانس د دوه طالب قومندانانو له قوله لیکلی و چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د پریکړلیک په اساس به امریکا د افغانستان حکومت او افغان پوځ سره مرستې بندي کړي. مګر وروسته بیا د امریکا سازي زلمی خلیزاد او د طالبانو نطاق دا څرګندونه رد کړي. افغانان د بشری مرستو د کمیدو په حق له اندېښنه لري. برېښنا عمرخیلی په دې حق له رپورت را کړی دی.
افغان ماشومان به د سولې شاهدان وي، خو کچیرې دوی د سولې د لیدو لپاره ژوندي پاتې شي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو هماهنګ کوونکی توبی لنزر ډاډمن دی چې مرستې به کمې نه شي. هغه د افغانستان وضعیت د قناعت وړ بولي او په هر قیمت د روانو هڅو د دوام غوښتنه کوي.
زه هیله لرم چې د افغانانو سره په داسې حال کې مرستې دوام وکړي چې افغانان له یوې بلې لویې ازموینې نه تیریږي. زه فکر کوم د افغانستان په اړه د هر کال په پیل کې یوه نظریه وي او ویل کېږي چې سږ کال به د افغانستان لپاره برخلیک جوړوونکی کال وي، خو زه وایم چې 2000 کال ښایي تر ټولو مهم کال وي چې افغانستان لا نه دی تجربه کړی.
تکال د یونیسف ادارې ویل چې په افغانستان کې 2 میلیونه ماشومان په خوارزواکۍ د اخته کېدو سره مخ دي او 600,000 ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي. داسې وضعیت چې د بیړنۍ درملنې پرته به مړ شي. چاریکار ښار کې هر میاشت د څه د پاسه 0 ماشومانو چې د خوارزواکۍ او د ودې د نورو ستونزو سره مخ دي درملنه کیږي.
وقتی که خارج که بهرنیان ووزی مرستې به هم کمې شي، چې دا د ماشومانو لپاره ښه نه دي. دلته ځینې ماشومان ډېر بې وزله دي او کیدای شي چې د مرستو د نشتون له امله مړه شي.
په کابل کې د اندرا ګاندی د ماشومانو په روغتون کې یوه میرمن له جلال آباده خپله 3 کلنه مسۍ همیرا چې په خوارزواکۍ اخته ده د درملنې لپاره راوستې ده. څه موده مخکې د همیرا 2 کلنه خور له همدې ناروغۍ نه مړه شوه.
بگو یک بچه به سر بابا قار آشده بگه تر روسی ریله کدی را بولی گو تو روسی به درد منو میخره می را میبرم اگه خالق رخ بخدا سرش کنه.
د اندرا گاندی در روختون مشر دکتر بشیر قریشی اندیخمند دی چه کچیره د امریکایی اسکر و لوتو لوروست نریوال مرستی بندیشی د دکتران و ماش او د درملو د اخیستو لپاره بودیجه لکم کړی.
د مذاکراتش
د طالبان او امریکا ترمنځ مذاکره باید داسې وي چې د افغانستان ګټې، د بیان ازادي، د خلکو ازادي او زموږ د فرهنګ خوندیتوب په پام کې ونیول شي. د امریکا خلک او پتیره د ترامپ حکومت دا باید په پام کې ونیسي که ښاغلی ترامپ غواړي موږ بیرته د ډبرې اثر ته ولیږي، دا هم د هغه په اختیار کې دي.
د 2001 کال نه را په دې خوا چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو حکومت ونړو، د میلیاردونو ډالر مرستو برسیره اوس هم د افغانستان نیمایي نفوس په بې وزلۍ کې ژوند کوي. د مرستو اکثره برخه امنیتي چارو ته ځانګړې شوې او افغانان په اداري فساد او ناسم مدیریت کې د مرستو د ضایع کېدو له امله په غوسه دي.
د سوریې کوردی وسوالو ویلي دي چې د امریکا او ترکیې ترمنځ د یوې موافقې له مخې د سوریې او ترکیې له سرحدي سیمونه په وټولو پیل کړي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبريال ریچارډ گرین د رپورت خلاصه سای سلیمان شال لولي.
د خلکو د ساتنې یونټونه چې د وای پی جی په مخفف نوم شهرت لري او د امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې د کوردی ځواکونو تر ټولو غټه قوت شیلی د سشنبه پرځ اعلان وکړ چې د یو خوندي زون د جوړولو په غرض د امریکا او ترکیه ترمنځ لاسلیک شوې موافقه د عملي کولو په خاطر په لومړي قدم کې د سوریې د شمال ختیځ نه د خپلو وسلوالو یونټونو پورا وستلو پیل کړی دی.
في إطار التفاهمات الثلاثية فيما يخص أمن الحدود مع تركيا تم وضع إطار المرحلة الأولى من
التفاهمات. دا واي بي جي د سیمایزي دفاعي ادارې د شریک رئیس زید العاسی غقده چې په عربي ژبه امریکا غقتا د خپل ځواکونو د سر په اړه معلومات ورکول. نوموړی وایي د سرحدي امنیت په اړه له ترکیه سره د درې اړخیز تفاهم په رڼا کې وای پی جی په لومړي قدم کې د دې موافقې د تطبیقولو په سلسله کې د روانې میاشتې په څلېرویشتمه له راس العین نه د خپلو یونټونو په ایستلو پیل وکړ او د شګو موانع ختمې کړې، درندې وسلې له سرحدي نقطو نه لرې کړې او په نوو پوستو کې محلي ځواکونو ته تسلیم کړې او د دې میاشتې په شپږویشتمه مو په تل عابد کې عین شان اقدامات کړي دي. ترکان چې د وای پی جی ځواکونو ته د ترکیې د کوردانو د منشوي کوردانو د ګونیا پی کی کی د یوې برخې او ټورسي سازمان په نظر ګوري له څو میاشتو نه د دغې ډلې پر خلاف د پوځي عملیاتو د پیل کولو خبرداری ورکړی و. د ترکیې پوځ له تیرو دریو لسیزو نه د پی کی کی د یاغیانو سره په خونړۍ جګړه بوخت دی او نه غواړي چې د وای پی جی کوردي ځواکونه چې امریکا یې نظامي او لوجستیکي ملاتړ کوي له سرحد سره یې څیرمه اډې جوړې کړي. خو د سوریې د کوردانو دیموکراتیک ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش په ضد په جنگ کې له امریکا سره نږدې همکاري لري او د همدې ملیشو په مرسته متحده ایالات وکولی شو چې د داعش وسلوال د عراق او سوریې له هغو سیمو نه وباسي چې د 2014 میلادي کال راهیسې په کنټرول کې وي. امریکایي او ترکی مامورانو له اوږدو مذاکرات نه وروسته د سوریې په شمال کې د یوې بې طرفه خوندي سیمې په جوړولو موافقه وکړه. کارپوهان فکر کوي چې له سرحدي سیمو نه د وای پی جی د ځواکونو وتل به له امریکایي مامورانو سره مرسته وکړي چې د سوریې د کوردانو او د ترکیې ترمنځ سوله وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د پکتیا یو شمیر ځوانانو په حکومت باندې اعتراض کړی دی چې دوی له پامه غورځولې دي. دوی په سیاسي بهیرونو کې د شاملېدو ترڅنګ د دولت نه د کاري فرصتونو غوښتنه لري. د آشنا تلویزیون خبریال ابراهیم رحیمی راپور رالېږلی دی.
په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې په اړه موافقه نهایي کېدو ته نږدې شوې، د پکتیا یو شمیر ځوانانو په یوه غونډه کې پر افغان ځوانانو د روانې جګړې پر منفي تاثیراتو بحث درلود. د دې ولایت یوه ځوان افضلیار غونډې ته وویل سره له دې چې د ټولنې 60% برخه ځوانان تشکیلوي، د یو شمیر نورو برخو تر څنګ په روانو سیاسي بهیرونو کې ډېره کمه ونډه ورکړل شوې.
لیکواله طبقه بل هر طبقه د ځوانانو هر طبقه چې دا غره ټوله شي او په یو منظمه برخه کې ترې استفاده وشي. ځوانان ډېر څه کولای شي، خو د ځوان د انرژي د مثبت کارونې لپاره یو حرکت ته ضرورت دی. کله چې موږ منسجم شو ان شاء الله هغه څه چې موږ غواړو د پکتیا ولس لپاره غواړو هغه به بیا په ډیر اسده گئی سره ترسره کوو.
د پکتیا د غوراټولو شو یو ځوانانو وویل چې رواني جګړې د نور برخو ترڅنګ د ځوانانو پر ژوند او کاروبار هم منفي تاثیر کړی، خو هیله مند دي چې رسول په کې دو سره به دا ستونزې له منځه لاړې شي. دوی غوښتنه لري چې رسول پروسه کې د ځوانانو ته هم پوره برخه ورکړل شي او همدارنګه د سولې په توافقنامه کې د ځوانانو 13 کلنې لاسته راوړنې او پرمختګونه هم وساتل شي. په ګردیز کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون د سیمه ییز دفتر د ښځو پراختیا او ملاتړ څانګې مرستیالې نجیب ازازی وویل چې ځوان قشر د خپل ځوان انرژي او هر اړخیزې پیاوړتیا له کبله د ټولنې په ثبات، امنیت او د سولې په راوستو کې د پام وړ رول لوبولی شي.
د هیواد په بیا رغونې، اقتصادي پیاوړتیا، په ټولنه کې د اغیزمنو بدلونونو په سیاسي او فرهنګي چارو کې د دقیقو بدلونونو پر راوستلو کې ځوان قشر تر برخه چا ځلیدلی او رول لوبولی شي. د ځوانانو یو ځای کول او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو او اقتصادي چارو کې همغږي کول د هر هیواد د پرمختګ، اقتصادي پیاوړتیا لپاره ډیر اړین دی.
د سیړونکو په وینا روانه جګړه او بیروزګاري د دې لامل شوی چې ګڼ شمېر ځوانان لا هم له هیواده د تېښتې په حال کې دي. په داسې حال کې چې دولت ورته د کاري فرصتونو د برابرولو مسؤلیت لري.
رادیو دویمه سهرانه خبرونه په همدیزی پایت ورسیده د ماخام تر 0 بجو تاسې پلوې.